کربونونو مو پیژندل د هغوی ډولونه وه په مختلف ځایونو کښې د هغوی استعمال وه راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پیژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې میوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کیدای شي چې دا مو هم خوړلی وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو اضافوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي، ګرانو زده کوونکو، چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي. غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکربونونو کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بېلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکولو وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکولو وظیفوي ګروپ ده. چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي، عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنې د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نوه مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکربونونو اکسیجني مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی شو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره یې ونومونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بېلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فورمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دی. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکولو وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاده باندې بدل کړو. د بېلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان شو، دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده، د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو، لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو، چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بې رنګه زهري ماده ده، چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه، چې د یو کتلست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم، او هم دې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلست په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کیږي، چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو، د محلال په توګه په ورنسو رنګونو، په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي، کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسیږي ګرانو زده کوونکو، کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شو وسي، مخلوط هم وسي له میتایل الکول څخه، په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی لازم موږ او تاسو څوک مته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای سي چې یو کیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څوک مته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کې موږ او تاسو وایي کله چې اور زنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او درېیم یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوې ده وایي چې لومړی او دوهم درېیم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنې دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دي د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کېدای سي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دو قیمته او درې قیمته نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کېږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوې ده او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره پاړیکه که شوې دي او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوې ده په اړیکه کې شوې ده چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زد یو ځل بیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که څه هم موږ او تاسو د 155 صفې څخه پیل پر 168 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تېر لوستنو کښې د مادې غدرې ګونې حالتونه و جامدات، مایعات، ګازات و په همدې اساس باندې بیا موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو او د ګازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمېرل کېږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپله د ګازاتو د مولونو د شمېر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخ کښې څېړل دي، یعنی د ګازاتو د مولونو شمېر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې قانون له مخې د ګازاتو د تودوخې او فشار په یو شان شرایطو کښې د مولونو د شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی شو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنې که چیرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کښې د مولونو شمېر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي، نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن ګازاتو ترمنځ چې دواړه ګازات دي، یو حجم نایتروجن چې دی یو حجمه او هایدروجن چې دی درې حجمه دی، چې بالاخره په نتیجو کښې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا ګاز په لاس راکړي. نو ځکه وایو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایډیال ګازاتو قوانین ته راځو ګرانو زده کوونکو. د ایډیال ګازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه و، چې د بایل په قانون کښې موږ او تاسو ته ویلي وه که چیرې تودوخه ثابته وساتل شي د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د معقوصا متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون و، چې د 40 په قانون کښې هم موږ او تاسو ته ویل که چیرې فشار ثابت وساتل شي د حجم او تودوخه ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ او تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کښې هم وویله چې د هغوی د مساوي شمېر مالیکولونه د چا سره د مولونو سره د مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایډیال ګازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونو کښې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی او داسې نور قوانین دي چې یو یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسي د ګازاتو یا هم د ایډیال ګازاتو عمومي معادله په یاد ولري چې پی وي مساوي کېږي ان آر پی سره، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو راځو یو مثال هم مهاله وو په دې معادلې باندې، چې یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، چې یو ایډیال ګاز د بایل په 625 ملي متر د سیما فشار کړي او حجم یې 238 ملي لیټره نیولی دی، او د هغه مقدار مول چې 825 ملي متر د سیما مول دی په نوموړي ګاز باندې تاسو د وارد شوې تودوخه پیدا کړي، یا هم وارد شوې تودوخه مو باید لاسته راوړو. ټی نامعلومه ده یا تودوخه نامعلومه ده ګرانو زده کوونکو، د هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فورمول کې وضع کړي چې پی مساوي کېږي. موږ او تاسو وایي چې ټی یعنی تودوخه باید پیدا کړو. د ټی یا تودوخه د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو عمومي معادله لرو. په دې معادله کښې موږ او تاسو د دې لپاره چې ټی پیدا کړو، دواړه طرفونه د ټی په ضریبونو باندې په ان آر باندې تقسیموو، چې بیا دلته ان آر د ان آر څه د دې طرف ته اختصاري یوازې ټی پاتېږي، یعنې تودوخه پاتېږي، تودوخه به مساوي سي پی وي تقسیم پر ان آر سره. نو راځو دلته ګرانو زده کوونکو، په دې فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه موږ او تاسو وضع کړل. په همدې ترتیب سره وګوري چې مشابهات سره څه شي کېږي، اختصاریږي. اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصار شو. په همدې ترتیب سره دلته پاتې شو یوازې هغه درجه د کلوین د مول د مول سره، په همدې ترتیب لیټر د لیټر سره، او بالاخره موږ او تاسو دلته عددونه یو په بل کې ضرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړله، ساده مو کړل، چې بالاخره موږ او تاسو ته 258 درجه ده کلوین په لاس راکړي. په همدې اساس د دې فورمول په واسطه کولای شو چې نور مختلفو ګازاتو تودوخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د غازاتو کثافت وایو چې د غازاتو کثافت کچیری تاسو د یو غاز مولی کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستاندرد شرایطو کښې تقسیم کړئ، نو تاسو د غاز مولی کثافت لاسته راوړي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو وایو کچیرې د غاز هغه مولی کتله یعنی د یو غازي مادې یو غازي مادې مولی کتله یې چې مثال په مول سره چې کوو اندازه کوو، مولی کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې ایس ټی پی شرایطو کښې سټنډرډ شرایطو کښې تقسیم کړو، بیا موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي، د غاز هغه مولی کثافت په لاس راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې فورمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو کچیرې اکسیجن غاز کثافت یې 350 درجه د کلوین او 2.5 اټموسفیر تودوخه فشار کښې پیدا کړي، په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.5 AMU سره یا هم مول سره. فورمول لرو ګرانو زده کوونکو، په فورمول کې راځو یعنی کثافت مساوي کېږي، د کثافت مولي کثافت مو مساوي کېږي، مولي کتله یې راکړې وه چې د دلته 2.5 اټموسفیر فشار ضربې 2.5 مولی کتله ده، 2.5 ګرامه مول او یا هم وایي چې AMU تقسیمې د اکسیجن غاز موږ او تاسو هلته حجمې راکړي دي چې هغه مساوي دي په اټموسفیر سره. موږ او تاسو کولی شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.02 لیټر ضربې اټموسفیر مول ضربې کلوین او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکئ. اوس نو دا مساوي کېږي مشابهت د مشابهت سره اختصار ووټ مثبت د اټموسفیر سره اختصارېږي، مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو، کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره ضرب یو پر بل باندې مو تقسیم کړه، 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پاتې سو. په همدې ترتیب کولی شو ګرانو زده کوونکو د غازي موادو یا د غازي مادې هغه مولي کثافت په همدې ترتیب سره د دې فورمول د لارې لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د دالتن قسمي یا جزئي فشار یا د غازاتو مخلوط وایو چې په 1901 کال کښې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داسې یوه پایله یې ترلاسه کړل چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوښي پر دیوالونو باندې وارد شوی فشار د غازي مخلوط د تشکیل کوونکو اعضاو د غازاتو د هر یوه مجموعي فشار څخه عبارت دی. نو پر همدې بنسټ د یوه غازي مخلوط ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمې د جمعي له حاصل سره مساوي واوسي، یعنی داسې کچیرې د مخلوط هر یو جز د لوښو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوښو پر دیوالونو باندې فشار واچوي، نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای شي چې ووایو چې د یوه غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونو د جمعي حاصل څخه عبارت دی. یعنی جزئي یا قسمي فشار موږ او تاسو داسې تعریفوو، کچیرې یو غاز په یوازې توګه په یو لوښي کې ځای ونیسي او خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښو پر دیوالونو باندې وارد کړل شي، دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو. یا هم په داسې ویلی شو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده، او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ قسمي یا جزئي فشار وایي. نو په دې شرایطو کښې غازات چې دي یو له بله سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره به تعامل نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني کچیرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولی شو، عمومي فورمول یې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کېږي مجموعه، موږ او تاسو وویل چې مجموعه د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره، او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضربې چې تقسیم پر حجم باندې. په همدې اساس هم کولی شو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. تاسو ګرانو زده کوونکو د دالتن قسمی یا جزئی فشار موږ او تاسو ولوست. راځو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو، چې ګرهام په خپل قانون کښې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کښې چې خپله ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پو توماس ګرهام نومېده، چې خپله یې په بېلابېلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د ایفیوژن په نوم د نوم سره څه کړله، عملیو پر اساس باندې وڅېړله او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي. یعنې که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته، مثال په ډول که چېرې خواړه د پخېدلو په حالت کې وي، که چېرې خواړه د پخېدلو په حالت کې وي، له لوښي څخه غازات بهر ته وځي او په چاپېریال کښې خپرېږي، محیط کې خپرېږي، چې موږ او تاسو د خپلې شامې په حس باندې یا د شامې په حس باندې کولی شو چې د غذا بوی حس کړو، چې دغه خپله یو څه شي ده، خپرېدنه ده، ډیفیوژن دی. نو ګرهام وموندله چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کښې خپرېږي د غازاتو د کثافت له جذر مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دوی هغه چټکتیا، غازي چټکتیا چې وه، هغه څه شي ده په محیط کښې، په غازي محیط کښې د غازاتو د کثافت جذر مربع سره مساوي ده. ډیفیوژن خپرېدنه او ایفیوژن ننوتنه وه چې موږ او تاسو وویل د غازاتو. او بل ګرانو زده کوونکو، په 1886 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په یو غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه، مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنې د مالیکولونو د تېرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1886 میلادي کال کې ګرهام بیان کړل او په همدې ترتیب یې وویله چې د غازاتو د تېرېدو چټکتیا د دیوال او د تېرېدو نیم تېرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وینئ، سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګرانو زده کوونکو، د غازاتو حرکي نظریه وایو، چې د غازاتو حرکي نظریه کښې موږ او تاسو وایو چې د غازاتو حرکي نظریه تر اوسه پورې که چیرې تاسو فکر کړی وي، اډیال غازاتو مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې، لکه د بایل قانون و، د دالتن قانون، د ګرهام قانون، د اوګدرو قانون او اصل و، دا موږ او تاسو مطالعه کړ. ولې پوښتنه پیدا کېږي چې غازات د نوموړي خواص له ځانه څخه ولې شي؟ نو په همدې اساس دا تاریخ ثابته کړله چې خپله تجربې ثابته کړله او د تجربو پر بنسټ باندې ټینګ او ویلی سو موږ او تاسو چې دغه نظریې د موډل پر بنسټ یو ډېر ټینګې دي. نو په همدې اساس د غازاتو هغه د موډلونو پر بنسټ کېدای شي د سیستم فورمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکرې روښانه کړي. نو د غازاتو حرکي نظریه هغه نظریې ته یا هغه حرکي نظریې ته ویل کېږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکي موډل د حرکت څرنګوالی روښانه کوي، چې دا نظریه موږ او تاسو کولی شو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو. لومړی، غازات چې دي له ډېرو زیاتو کوچنیو ذرو، اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د غازاتو جوړوونکي اټومونه او مالیکولونه په پرله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم، چټک او په یو مستقیم خط باندې دي. غازاتو کې مالیکولونه او یا اټومونه یو له بل څخه جلا دي، خو ځای لري، خو هېڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونه او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري. په غازاتو کې د ذرو حرکت په بېلابېلو وختونو کې کېدای شي چې چټک یا ورو وي. دا د غازاتو هغه حرکي نظریې مهمې فرضیې وې موږ او تاسو ولوستل. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، په ارزونې کښې یو څو سوالونه مطرح شي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
دنیا پسزم لخانه قنا رب هر شب لیلا پسزم مطرب تا ما دغه ما چی په دنیا پسزم لخانه قنا رب هر شب لیلا پسزم چی دې آشنا قدر کمی اغا آشنا لکو نیو مغا چی بر زیتا با هر جا پسزم لخانه قنا رب هر شب لیلا پسزم